کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له دوو کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغېزمنې سوي، په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این جی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا یو میلیارد ډالر زیان اړوي. خو یوه نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلني ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پوهنتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس، د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوید کتان او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پو رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پرېوتی دی. د کندهار یوه اوسیدونکې چې خپل نومې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یوه خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زموږ کورونه دي، دغه زموږ زندګي ده. وګوره دا سپین ږیری زما پلار په دا سپین نظر اخته دی خټو کې. وروره ته ورته وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته وګوره موږ سره نه حکومت کومه کوي نه بل دغه راسره کوي. وروره موږ وجو تجي ناست، زموږ ماشومان وجو تجي دي. ته په خدای که د ګولې ډوډۍ وس لرو یا سرپناه لرو. وروره ماجت مو ټوک ټوک دی. په دغه کې زموږ نارینه ولاړ دي، لمنځونه کوي او درسونه کوي. باران دی اوس ټوله خیمې راباندې څاڅي. دغو نځای نه یې په کښي کې وه چې موږ یا په کښي کې کښېنو یا په کښي کې ولاړ سو. کوچنیان مو دې ټوله ورځ میمنان لڅې پښې لڅ غوږونه دونې شې ولاکه لرو چې موږ یاد دیر په پښو کې.
څه کم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمني یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه د پیژندل سوي پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډیره نجونې او ښځې یې درنه بیه پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاری او بیوزلی ده او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار یا مومندی ما د ننګرهار د ګوشتې څخه محترم زمونږ په کلی کې خو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی د غونډې ولسوالۍ په سطحه او ګوشته هغه ولسوالۍ ده چې د ښار څخه ډېره لرې پرته سیمه کې ده او تقریبا په صفر نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي. لومړني اساسي خدمات نشته دي او خاص کر زمونږ یو سیمه چې د کوزې او بربیلی په نامه دوه کلی تقریبا 6000 کورنۍ لري او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه. نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی، حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. همجوار ولسوالۍ بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی. زمونږ د دې دوه کلو ناروغان هماغه کلینیک ته د تداوی دپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایانې بیخي شته نه دی په کې. په همدې اوس ساړه ژمي کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیرہ وغیرہ نور ناروغي دي او خاص کر د ماشومانو ناروغي زیاتې شوې دي. اړوند مسؤلونو باندې مغږ دی چې زمونږ په دې سیمې لپاره یو کلینیک منظور کړي، ځکه ډېر لوی ولس پروت دی او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانی وي، پرسونل وي او بیا پکې دوایان نه وي. اړوند مسؤلین زمونږ هغه غوري. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دادی رادیو ټول قدرمن اوریدونکو او ټول کارکونکو ته ځانګړی سلام کوم هیله جوړ یاست ما دا وښتنه ده چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان میسیم خدیه ولاړې دي دونه بې کیفیت دي چې هیڅ رقم خو نیټ کار نه برکي حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه برکي ما دا وښتنه د مسؤلینو څخه ده چې د غزمش خدیه دلته یو پایه یا دوی نوري د ماما کاری زبرنګ په ساحه کې ودرئ دا ځاګړي ډېر د خدو خدمت څخه خلاص سلام به احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کوم په دې خبرونه کې د بوس کلا ته اندیشنې پیدا شوې دي چې باید ژر غم وخورل شي
بلکې چې معمول د کلا ډېر لوړ ده او شاوخه ټول او رو یاد وګو لارې په دغه شش کښه پر شاوخه باندې راتللی شي
په افغانستان کې د ناول لوستون کې زیات شي
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي ډېر څه ترې زده کوم
شاعر حمیم جلال سیوی
غزل معمولا ډېر زیات د احساسات په وضعیت پسې د انسان اړه لري
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولي آشنا کوي
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول اف ثرد چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي
او دا به هم واوري چې د پېښور علي محکمه د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسېدو موده تمدید کړي
هیله من نیم پاکستان حکومت ته چې دا لنډمهاله وخت لکه اوږد مهاله کې ستراتیجۍ پورې مو خپل کار یو طرف ته کړو
د افغانستان د تاریخ د وی خورار زشتمن عابد رنګ دوه ته اندیشنې پیدا شوې دي د بوست کلا ته مخکې تر دې چې دا اندیشنې در سره شریک کړم د بوست کلا پاړه حسین احمد زئی راپور لري
بوست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پراته ده د دې کلا د جوړیدو کرنیټ نه د معلومه خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد د مخکې له 1550 تر 1320 پورې واکمن وو د وی دفاعي کلا په توګه ودانه شو روسه د بوست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال به مهمه سیمه و ساسانیان له 2000 میلادي تر 1550 میلادي کلونو پورې واکمنان د ساسانیانو په وخت د بوست کلا د یو مهم نظامی مرکز ترڅنګ د یو مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شو د اسلامي فتواتو په لومړیو کې د بوست کلا د خپل نظامی او تجارتي اهمیت لامل مهم ځای ګڼل کېده په افغانستان کې د اسلام لغ پرېدو سره د بوست د کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره واده وکړه د بوست کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځنګړي استقامت او خلا لامل سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي
د روسي کې د بوست کلا ته ورغلی یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندیشنه څرګندوي لدی ډلې لیکوال او فرانک پال غنی حسن د بوست کلا د وضعیت په اړه خپل اندیشنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپل فیسبوک باندې لاري شریکه کړې ده هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 25 سانتي متر په اندازه کیندل شوې ده په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر له دې سره زیاتېږي ښاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوې وي نو ولې دغه کار درېدلی او سرته نه دی رسېدلی د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد ډېر بډایه تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لویدیځ ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتره په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا شتون لري چې خپل د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یوه بېلګه ګڼلی شو. بوس کلا په اصل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېر مخکې جوړه شوې ده او بیا پاته شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده، چې دا خپله د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس شوی دی یا جوړښت شوی دی. خو داسې معلومیږي چې کلا په اصل کې ډېر پخوانی لوري تاریخ لري چې تر میلاد به مخکې وي.
تاسو په دې وروستیو کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپله له نږدې مې دا کلا ولیدله، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ دغه کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتۍ په شاوخوا کې ځمکه کیندل شوې ده، او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتۍ ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا د ځمکه کیندل شوې ده.
تاسو په خپل لیکنه کې یادونه کړې وه چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنې سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبیعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
داسې به ځایي اوسېدونکو داسې وویل چې دغه خپل اوسنی ادارې اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه ځمکه ورته وکیندله تر څو ورته پخای کې، خو لا همکار نه دی ورباندې شروع شوی. نو اندېښنه دغه ده، ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدله د دې کلا ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی سي او دلته درېدلی سي، او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایې ته، نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کیږي، بیا به له بده مرغه نه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو، ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسوي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې سوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی، تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای ته راخلاصې دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته، دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده، او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدي او ډېر خواشینې سولو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي، یونسکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې یونسکو لپاره، خپل افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي، له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته، په خاص ډول افغانستان او د یونسکو په لړ کې دغه هم صفت ده. کلا ډېره مهمه ده، ارزښت لري.
لیکوال او فرنګ پال غنی حسن سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د بوسکلا دروازه په نړۍ کې د جنو راپورونو لمخې تر ټولو زړه بردار دروازه ده. د پتی خان بړیس د نقل په مشهور ناره کې هم دغه دروازه یادی شي چې وایي کډوی دی کلابوس دروازې دی پر یو پتی خان وزي پر دابلې د مور سوي ناری دی.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک غواړي. یو شمېر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشي شي ځکه تل وسل لري او په خبره د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمېر کیسه لیکوال خوشاله دي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وګم، سندلې، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یو تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه خده دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کم، که نه بیا پس لغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد وه. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته ځواب ورکم. او بل نه وي چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمینې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مودې ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول ما له مطالعې سره بوخت ساتي همیشه او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید اتمان ختم سي، نو په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمېر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک ازادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوصي دي، بیا بل خصوص د جمع په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي ځکه دغه برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی. یعنی ناولونه ډیر لوستون کې لري.
په جرمنی کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي، وایي چې په نور نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډیر لوستل کېدل او اوس هم ډیر مینوال لري. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې او په بس کې سفر کوي، وینه چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وینه ناولونه ویل ولي، او له دې وره هاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډیر عام و. خدا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي، دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل، تفکر، منطقي استدلال، عواطف، دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکټرونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلې غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لوی ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یو لاتینی کلمه ده چې د نوی یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او تلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسنی ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسمه او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو، لکه تاریخي، ساينسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایرانی پولیسي ناولونه ډیر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډیر شمیر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمیر یې ښه وځلېدل. یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمیر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمیر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریښې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د ګلګامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر یې معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینې پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په وروستیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډیر تر سترګو کیږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نویو وسایلو هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمیر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودې کیسه ګڼي چې په افسانو پیل شوی، ریالیزم خپل کړي او د سیمبول په مرسته ژور رواني اړخونه راسپړلې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. غزل څنګه لیکل کیږي؟ ل شاعر حمیم جلال زیس خبرې واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي او لدویبه دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپل تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت می د غزل لومړی بیت می په ذهن کې وی جوړ وی لیکلې مې وی، خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور ور پسې نه لیکل کیږي. کله کله کینم قصدن کینم یو څه لیکم، بیا یړنګ کم، بیا یو لیکم، بیا یړنګ کم، کلمات بدل کم، مفهوم بدل کم، تشبیه و استعاره بدل کم، نغه ډیر بدلونونه فکر اولمه سی بل اخر یو شی ترې جوړ سی. غزل معمولا ډیر زیات په د احساسات په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر همداسې ده، شعر خپله د احساساتو ژبه ده. موږ احساسات راخلو کلماتو کې، یا چې وګړي نورو سره شریکوو. ایما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په ژوره توګه تړاو ولري، او عمیق تړاو ورسره ولري، نو بیا په هغه صورت کې کولای شي خپل احساسات اسانه هم بیان کړي، کلمات ورته اسانه پیدا کړي. خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي، نو بیا د کلماتو موندل ستونزمن کیږي. همدا خبره ده چې کله ناکله د انسانانو د شاعرانو په شعر کې یوه داسې دوره راځي چې د جمود دوره یې شعر نشي لیکلی، ډیر وخت همداسې پاتې کیږي.
اوس هم د ښاغلي جلال زی او غزل د دوی په شخ
زړه می غرزی خود رضا ی داسې د لکه چنوي، سترګې هغه د فکلا ی داسې د لکه چنوي. زوروی می مگر بیا هم د عادت زما خوښ دی، ان خپشی پر سبای داسې د لکه چنوي. مینا دې ځای نشرو د خدای خبر چې زی به چرته، هغه بل انتهای داسې د لکه چنوي. ما ویریږه مسلمان معشوقنی ول په غیږ کې، په گناه هم شي گناهی داسې د لکه چې نه وي. ستا په تک له دغه ښاره سما زړه خراب نه دی، سپوږمۍ ښکاري خو رڼایی داسې د لکه چې نه وي. ما ته سوال دی پیدا شوی، دا همیم د چا له زیده، چې خپه هم بې خندایی داسې د لکه چې نه وي.
لحمیم جلال زی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خبرونه ولوراوه.
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
شاکس همغه دی چې کیسه راته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي، نو څنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلم خو باید فکر وکړو، کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسی په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسی د اصولو په اړه بل شاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي. مثلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخی،
او
هر برخه باید لبل برخه سره یو شوی
د دوا افقی او دوا عمودی کرخو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرخو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرخو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نه هوښیانو کې څو شان باید اصلي
ګوره
مطلب مداره
د مطلب مداره سی او یو منظره سی ویني تاسو باید درې خط دوه خطا داسې وباسي او دوه خطا داسې، یعنی
داسې دوه عمودي دوه افقي
او دا په نه
برخو تقسیم
برخو تقسیم کی او هغه کرخه سو هغه سو بل دغه کی قطه کی مثلا خلاص یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی هغه مهم شی اوږه یو کی راولي
دا تقاطع هغه مهم شی راغلی
وو باید هغه شی زیاتره عکسو کی باید هغه اوږه یو کی راسي
او دا جالب فرمول ده او بل څلار شونه پرې برخه کی عکسان کی
یعنی لیدنګ لاینز یا لارخود کرخه تبی کرخه مثلا لکه لارې سندونه کټاره یا سوري د لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي
یعنی پریک شک نشته چې یو عکس کې خو ځینو شیانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځینې شان لکه لاره او لکه سیوری دا ډیر مهم دی.
او مثلا ته وینې دا مطلب در صدقه ته سګوره لاره ده، دا لاره هغه مهم شیطان خواته ځي، یعنی د تاسو سترګې دا لاره سره مهم
تعقیبي
تعقیبي، یادی مثلا د غرو اغه
کمانونه
سیدی اغه مثلا یو چرتا یو کولای زایده کولم کولای غردا یو دغه د التی بی یا مثلا په کورون کټاری دی سه کټاری زی او د ایتاستر گی او دغه کټاری زی اغه جکس خدمیږي التی وخه ونه ده یا پښو ده
او یعنی او بخش یعنی د کټاری اخره باید یو دم پاکس کې نه وي قطع شوی
یو
شی باید
نه کدی سی مګرم اخ اخ جو یعنی کول راځي یعنی کټاروسی دغه کی د دلیدو لیدونکو سترګې او خطبی
اه یعنی دا حرکت ور کوي
حرکت کوي او سین او دا شانس دی غو نه مخ
مخکې تاسو تناسب ته اشاره وکړه کنه پاکس کې که څام د متوازی کړل چې دوا اوموجی او دوا افقی خطی باید وستل شي لدی پرته تناسب پاکس کې پکار
تناسب بل دا د سه یو سیمټری پاکس کې مخکده سی وی بعضی وخت یو تاسو عکس ته یو چوکاټ جوړ کړئ مثلا هغه شی په چوکاټ کې راولئ لکړکۍ نه عکس اخلئ مثلا کړکۍ په کې راسي او د کړکۍ شاته منظره یې د ښکلې راسي یا دروازه یا مثلا عکس د ښکلې ونه اخلئ ته د نورو پانو شاته شاته ګوري او مثلا چارګردې پانو مابینه عکس اخلئ چې دا چارګردې شاخه دده ونه پانی راسي دا دام دې یو که دغه د کومکی
نو دلته د تناسب خبرات شیر
تناسب دا رسې ته هغه شی په چوکاټ کې راولي او جالب راځي چې په چوکاټ کې
یعنی یو چوکاټ په بل چوکاټ کې د تناسب مطلب دی په خپل د عکس چوکاټ مطلب نه دی تاسو
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبي چوکاټ نه جوړ سي یا وغار نه عکس اخلي مثلا
او د ساکسونه ډیر زیات شي ويم چې خلک فرن لوي دروازې عکس اخلي ل یو هغه دروازې او کوم معلومی شو بیا ورس ته دغه لکه عکس دې په چوکاټ کې شي د کوټې په دیوال باندې د سیو شای
د سیو شای وسم
یا یو تناسب پکې پیدا کړي په دې عکسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفي فضا لري کوم منفي فضا نه مطلب شي
منفي فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خرسي ووسی دل خطر هغه عکس ته دغه وای مینیمم او ته مینیمالیزم یعنی یو عکس دا ساخل دلته مثلا یو ورکه کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شای ده او شاته سه اسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه د کورت جل جلبوی او دغه ته به حساب سټایل ته مینیمال یا مینیمال ورته وایسه دا مې او سټایل دی اکا سیدا چې بعضی اکسان اخلي دم
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لاغه شانو پوی واکس کدی چې د اصلي عکس یعنی اصلي فوکس په غو باندې نه وی
جته خالی شي مثلا هیڅ حالت نهسته مثلا
لکه اسمان
لکه دیوار څه ده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده دلته مثلا ورکه بل شي ده مثلا دغه پښو عکس ده او سپین دیوال ده مګم نو شانل ته نيسته توجه لري ځنکی
رسولي سپتا سویل سي کله نه کله د خالی فضا منفي فضا مهمه وي او کله مهمه نه وي څو وخت مهمه وي څو وخت نه وي مهمه
ډېر جالب سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکثره وخت لري او دغه وخت کې نو ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد سه التا لګزره بیروباري مثلا یو شی هیڅ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څنګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا د شاندې څه دغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بدکاری
خو هغه سم په تاسو حالت خو منفي ځای اسم ډکښه وی وینو
ډکښه مکم الته ته هغه د تا مهم شای سه غوړ غو ناکس وغه لغه داستان سي ته د اکس غوړ سي جوړ کې هغه لباینه وړي تاسو سره خو ته وړي من نیم موټر مثلا الته اټ په داکس کې
ده مانانه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړل هغه فرموله مموزه کو چې او مولي او درې او فقې خطي په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفي فضا کې یو تناسب پکار نه دی
ام دغه مسوي له وو ام اما اما مهم شي په دغه
تقاطو کې باید
تقاطو کې باید راسي یعنی هغه اکسس منفي څنګه منفي څنګه ولري مغه مهم شي باید تقاطو کې راسي
او هغه منفي فضا باید له تقاطو د باندې
دی باندې وو
ل ميرويس رسولي څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیاتو افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښتې ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوه میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه یې غوښتې دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوی میاشتې لنډ مهلت دی ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پښتونخوا په پیښور ښار کې وی محکمې د شاوخوا دو میاشتو لپاره د بی اسناد افغان سندرغاړو او هنرمندانو د سنولو پریکړه ځنډه ولیده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نوي شوي دوی د خپل هیواد ته نستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې د حکم په خپل ډول کې لمړنۍ هغه دی خو ځینې افغان هنرمندان به وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو لوري د افغانانو د نیولو لقبله کړي چې د لنډې مودې لپاره ومنل شوه. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزې ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه واجب ده موږ سره یو ځای په ګډون کې چې موږ تظاهرات وکړو بیا موږ یو عریضه وکړه دې محکمې ته او دغه محکمه موږ ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره ده بسنه نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لږمهاله کې چې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کال کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
فیصله وشوه یو خو نیول دی بل دلته کې موږ ډېر مشکلاتونه سرسري یو کاروبار نشته دی او زمونږ دلته په پاکستان کې وضعیت خراب دی چې اوس موږ دې ځین الله شو افغانستان ته زمونږ خو بل فن ازده نه دی زمونږ کاروبار شته نه خطر سره مخ کیږو.
افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم خوانځي او پانتونونو ته له تګه به برخي شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال مني غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روان جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو خبريالانو مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستان ووتل او د افغانستان ګوندوي هیوادونو په ځنګړي توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولای او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولې دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنري یا یو ان ایچ سی آر لاري پناه وغوړي.
که چرته د دوی قضیه دوی میاشتې وروسته عمل نشي، نو د پېښور د عالی محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خبرونه مو هم دومره وه. زحمت شي بر اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن تقدیر زولنې ته د جانان تر کوڅېړم تقدیر زولن دیدی جانان تر کوڅېړم تقدیر زولن دیدی جانان تر کوڅېړم زندان نړوند 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 زندان نړوند تیروم خودن زندان نړوم دې تیروم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن پیاله نسکوروم دې تشوم خودن نصیب بدلوم دې قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا پیالے نسکوروم دے تشوم خودنا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہ کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہ کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کہ کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوم خودنا تندیا مت وندے لگوم خودنا پیالے پیالے
پیالین سکوروم تشوم خودن پیالین سکوروم تشوم خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگوم خود نا تندیا مات دے لگوم خود نا